السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د ماسپخین درې بجې دی نن د اتوار ورځ د 2018 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروگرام د مشال مرکه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اوسه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو پریکړې پر ضد اپیل کړې ده افغان چارواکي وایي د طالبانو 45 مشران له پاکستانه کندهار ته تللې دي او فرانس وایي په عراق کې بعد بیا ودانه او مفاهمتي عمل ملاتړ کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو پریکړې پر ضد درخواست جمع کړې ده د پاکستان کورنو چارو وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل نواز شریف د سوی په کمپنۍ کې د اغه تنخواه له وجې نااهله اعلان شوی چې نوموړي نه د اغستې نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده اغه زیاته کړه
سیاسی بے ثباتی او گڑبڑی د پاکستان د گٹ سره د لوبو په معنا ده نو شریف دا غو لس زرو درهم ممکنه تنخواه لوجی نه اهل اعلان شو چین موړی نه واخیستی د دې سیاسی گڑبڑی لوجی زمونږ اقتصاد ته تاوان رسیدلې د سپریم کورټ د دې پریکړې له کبله 14 ارب روپی تاوان شوی دی
د جولای 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په نامه د درغلي او پلټنو په کیس کې نواز شریف د سنو شتمنو نه خودو لوچې نااهله اعلان کړی د کندهار امنیه کمانډان وایي د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 45 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته تللې دي جنرال عبدالرزاق تیر مازدیګر په خبري غونډه کې ویل د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنې کچې په دغه مشرانو کې پخواني والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي شامل دي وسلوالو طالبانو پاکستان له په دې اړه سند ویلي اسلام آباد مخ کې د خبره رد کړي چې ګواکې د طالبانو مشرانو ته په خپل خاوره ځای ورکړي د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي پرون د خیبر پختونخوا صحت محکمې په خبرو کړو شمیرو کې ویلي چې د دوه نورو کسانو لمړینې سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمیره لسو ته ورسېده پاکستانی چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې بارانونو سیلابونو شاوخوا 136 کسان وژلې دي د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پرون په خپل رپورټ کې ویلي دي چې بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو او زخمي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي رپورټ زیاتوي چې د پشکال بارانونو په ځینو سیمو کې ځمکو سړکونو او کورونو ته هم زیان رسولی دی د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په شمکه سیمه کې کرفیو دوام لري پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دا کرفیو یې 45 وړاندې د یو امنیتي سرتیري د وژنې وروسته لګولې ده چارواکي وایي په داسې حالاتو کې د دوی لپاره کرفیو لګول ضروري شي بلخوا د سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې کسان هم نیولي او په امنیتي پوستو د تلونکو خلکو تلاشي هم روانې دي د سیمې ولسوالۍ د کرفیو له وجې مشکلات لري او حکومت دې د بېګنا خلکو نیونه بند کړي د پاکستان ځینو سیاستوالانو د قبایلي سیمو وکیلانو نورو مدني فعالانو له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو وروسته دي قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې سره شامل کړل شي چې دا شاندې سیمه د جګړې په میدان د بدلېدو نه خوندي کړل شي پرون په پیښور کې د یوې غونډې وروسته د پیپلز پارټي سېنېټر فرحت الله بابر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې پاکستان د خپلې پالیسۍ بدلې کړي
زما خو ټرمپ سرکار نشته زما خپل ملک سرکار دی دا د پاکستان د قومي سلامتی تقاضا ده چې موږ دې په دې غور وکړو او موږ دې دشي خلک په خپل ملک کې پریک نه دو چې هغه په نورو ملکونو کې دهشتګردي کوي دا الزام ټیک دی او که غلط دی دا په خپل ملک کې قتل پکار دی او دا وینا کول چې نه اصل غلط دی غلط وي خو تاسو خپل گریوان کې وګورئ
د اگست په 28 نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو پر مهال د پاکستان په اړه ویل پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي خو پاکستان د خبرې ردوي نن په تاجکستان کې د هیواد د پاکستان افغانستان او چین چارواکي په امنیتي مسلو خبرې کوي د پاکستان پوسټ د امریکا څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته برخلي او د تاجکستان له دفاع وزیر سره ملاقات هم کړی دی په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي د وسلوالو د پټن ځایونو د ختمولو لپاره پاکستان سره خبرې روانې دي، خو نه غواړي چې په دې اړه نور تفصیل ورکړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې په طالبانو به فشار زیاتولو ته دوام ورکړي. امریکا په خپلې نوې ستراتیژۍ کې ویلي چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي، خو د هغې د شمېر او لیږلو د وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. د فرانس چارواکي وایي دوی به په عراق کې د بیا ودانۍ او مفاهمتي عمل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. عراق د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ست بریا د وروستي پړاو هڅې کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جان ایولا دراین پرون بغداد ته په سفر کې یوې خبري غونډې ته ویل فرانس د عراق په جنګي حالاتو کې موجود دی او په راتلونکي کې به د امن پر مهال هم موجود وي. د فرانس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ست د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. په امریکا کې راغلي طوفان دوه کسان وشلې دي. په دې کې یو تن په کور کې د اور لګېدو له وجې مړ شوی او یو ښځه بیا په سیلابي اوبو کې د ګاډي بوتللو وروسته وشل شوې ده. د چارواکو په خبره دا په هیواد کې په شاوخوا 13 نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی. ویل کېږي چې په راتلونکو سوروسو کې به هم د سورورو بارانونو او سیلابونو لړۍ دوام ولري. او اخیری خبر دا چې القاعده وسلوالي ډلې منلي چې په سومالیا کې د دوی اړوند شباب وسلوالي ډلې او مشر کمانډان 13 میاشت امریکا په هوایي برید کې وشل شوی دی. د القاعده پرونې خبر پڼه کې راغلي چې دا کمانډان له یو برید روغ وته، خو په دویم کې پنخه کړل شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې واورې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په پیناما اسنادو کیس کې د نااهلۍ د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي.
فائن کے دا رعایت دا سپریم کورٹ فیصلہ ہو گیا خلاف ریویو کال ہے عدالت نے منصرہ رکھے ریویو کال غواڑی کے نغواڑی.
دا جنوبی وزیرستان پر شمکی سیمہ کی دا گرز بندیز حال درکو
فایغن آباد اټول کلای فوج ونی وو او ورته ویل و چې مشته وشایا چې توس د مکا ویل وکړه د مکا چا وکړه. دا ظلم دی یو غیر زنه چیکینګ هدای.
او د مشال مرکه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او صوبایي مشر نصر الله عزیزی سره خبرې کوو.
او شامل سو بیا داسې وو سوچي یو اکټیو پالیټکس مې وکړي یو ډیر چې سارو ماشام به ټول ورځ په تنظیم کارونه وو.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل خواجه حارس له دې وړاندې په 15 اگست هم درې درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو او په پاناما اسنادو کیس کې د هغه د نااهلۍ او د نیب کیسونو پر ضد په سپریم کورټ کې څلورم د نظر ثانی درخواست جمع کړل شوی دی چې پکې د درې کسیزه بنچ لخوا د جولای په 28 نیټه د اورول شوې فیصله چیلنج کړې ده. د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په 28 جولای په نامه اسناد مقدمه کې نواز شریف نه صرف نااهل ګرځولې وو، بلکې د نوموړي بچو او د زوم پر ضد کامی احتسابیورو کې ریفرنس هم جمع کولو حکم ورکړی وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خالیف اورز د نواز شریف وکیل خواجه حارث لخوا په سپریم کورټ کې جمع کړې شوې درخواست کې ویلې شوې چې عدالت د دوی موکل د اوریدو په غیر خپل فیصله واوروله او د موکل نه دا نه دی پوښتل شوې چې د اف زد ای کمپنۍ نه ولې تنخوا نه دا اخستې. په درخواست کې ویلې شوې دي چې انکم ټیکس ارډیننس تر لاندې تنخوا هغه وخت آمدن ګڼل کیږي چې کله دا د بانک نه راوويستې شي او د عدالتي فیصلې تر مخه د نااهلۍ لپاره کوټلي ثبوتونه ضروري دي. نواز شریف وکیل خواجه حارث لدی وړاندې په 15 اگست هم درې درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو چې پکې د 15 کسیزه بنچ فیصله چیلنج کړي وو. د قانوني چارو کارپوه افتخار ګیلانی وایي چې نواز شریف ته آئین دا حق ورکړي چې د فیصلې پر ضد د نظر ثانی درخواستونه جمع کړي.
آئین کې دا رعایت د سپریم کورټ فیصلو کې خلاف ریویو کال شې عدالت نه منصرہ رکھے ریویو کال غواړي کنه غواړي. او دا چې کیسونه شوې دي درې درې سالو سره 15 کال پس سپریم کورټ کورٹ
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانے صدر قاضی انور وائی چې د نظرسانی درخواستوں اور هماغه پنځه ججان کوي چاچې نواز شریف نا اہل ګرځولے وو
آئین کے اعزاز پرائم منسٹر آفس آف پرافٹ نشی ساتھ ہر کا تنخواہ اگستی نہ آفس آف پرافٹ کا تنخواہ نہیں آگستے بے آفس آف پرافٹ دو بے آسے برائے نام اور پرائم منسٹر آسے برائے نام بے شمار اداروں سے دے چیئرمین بھی ٹرسٹی بھی کدے چاپ ہو وینا باندھے دے وہ کدے شوے دے کہا کہ خلق وہی سے واپس لے کے بیا وہ ٹھیک دے دا فیصلہ بما کا جان کہیں کہ چاہ دے پار کرے دے
دا جسٹس آصف سعید کوسا پر مشرئی کے دا سپریم کورٹ پنځه کسیزه بینچ پر اتوشتم جولائی پاناما اسناد مقدمه کې نواز شریف نه صرف نا اہل ګرځولے وو بلکې د نوموړي بچو او زوم پر ضد یې قامی احتساب بیورو کې ریفرنس جمع کولو حکم هم اورولے وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وای د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د وسوالو طالبانو 15 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته تللي دي. د کمانډان په وینا د وسوالو طالبانو د لوړی او منځنۍ کچې په دغو مشرانو کې پخوانی والیان او د طالبانو د محال د دفاع او بهرنیو چارو لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. خوا وسوالو طالبانو یا هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال محمد صادق رښتینی ناور.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړي او د طالبانو د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو دوستان د په شخصي الو ځلو د کوټ شورا څخه جلا سوي او عادي ژوند یې پیل کړی. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. جنرال عبدالرازق وویل په یو ځای سو کسانو کې ملا فیدا اولت پلا غا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله اغا د ملا عمر د ورور ملا منان خسر دي.
کسان ډېر راغلي د کمانډانانو غټو کوچنۍ در 15 پورې ډېر راغلي. په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. د دې وطن دی دوی ته خپله د ژوند زندگی زمینه برابره کړو او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم.
امنیه کمانډان وایي دغه طالب مشران په تېرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسي بي. جنرال رازق د دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړي لالی حمید زید
تر ځایه پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي ولو راغلي دي په کندهار کې، عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسیون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې کار وخت یو مره ورسوي دي. د بل څخه زموږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي، هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځو چې د طالبانو مشرتابه یا بنديانيږي یا د بینسزي راځي چې په خپل وطن کې دي کښيني. اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینې افراد او اشخاص د خپل شخصي اوږدو په خاطر به ځینې خارجانو ته په لاس طالبان ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول.
شنن کې وایي پر طالبانو د پاکستان د اغیز د کمیدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوی هم کولای سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشي له وجې دوه نور مریضان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شوو شمېره لسو ته رسېدلې ده. دغه دوه کسان د ابټ آباد ایوب روغتون کې داخل وو. بلخوا د سرکاري شمېرو تر مخه د ډینګي تبې نه د اغېزمنو شوو شمېره هم د 1300 نه اوړېدلې ده چې پکې خوشا 2500 ناروغان اوس هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نور.
دا صحت محکمې د چارواکو په وینا ایوب میډیکل کالج ایپټ آباد کې پرون د هریپور دوه کسان چې د ډینګې تبې ښکار وو مړه شوي دي. دغه رنګ د ډینګې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د وژل شوو شمېره تر لسو رسېدلې ده، ولې د 2000 نه زیات خلک په ټوله صوبه کې اغېزمن شوي دي چې تر 1400 اوس هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو اسپتالونو کې داخل دي چې پکې غټه شمېره د پېښور تاکال سیمې ده. د ډینګې په هکله معلوماتو ورکولو لپاره ټاکلې شوې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډاکټر عطا الله په دې حق لوایي
دا نوې کیسې راغلي یو سل سلور اتیا ټوله صوبه کې، او دا ټېسټونه چې کم شوي 1178 یو د سوا دوه کم اتیا دا ټېسټونه شوي په ټوله صوبه کې. دا پازیټیو راغلي دي زموږ سره اوس کې څومره اډمیشن پاس پتانونو کې دي نو هغه 1409 دي.
دی وایي چې د ټولو صوبې په سرکاري اسپیټالونو کې د ډینګې تبې تشخیص ټېسټونه دارو او درملنه ویړیا کیږي، ادې سره سره په هر اسپتال کې ورلا واډونه هم مختص کړي دي، ولې د دومره زیاتو انتظاماتو باوجود هم د ډینګې ناروغ شمېره کې ورځ تر ورځې زیاتوالی کیږي. 13 ورځ یو سل اووه دېرش ولې پرون یو سل اووه اتیا کسانو کې د ډینګې وایرس تصدیق شوی دی. نو ډاکټر عطا الله وایي
دا چې ګوره کله د ټیسټ سہولیات زیات شي او په خلکو کې اویرنس زیات شي نو زیات خلک ټیسټونه راځي، لکه هغه ورځ 9000 ټیسټونه شوي، دې ځله 1100 ټیسټونه شوي. نو ظاهر ده چې ټیسټونه زیات کیږي او خلک خپل په وخت باندې ټیسټ لګي او هغې ته سہولیات موجود وي، فری ټیسټ اویلیبل وي خلکو کې، اویرنس هم وي. نو دا شمېره د دې مطلب دا نه چې ټیسټونه زیات شوي دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوي خبر پاڼه تر مخه د ټولو صوبې په اغېزمنو سیمو کې د روزانه په بنیاد باندې د ماشو سپرېګانې د اوبو ټیسټونه او صفایان هم روان دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په را روانه اونۍ کې د چین، ترکیه او روس په سفر ځي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه بعد دغو هیوادونو له چارواکو سره د امریکا په افغان او جنوبی ایشیا پالیسۍ او د پاکستان پر رول خبرې کوي. دا چې د خواجه محمد آصف دا سفر به څومره مهم وي او د پاکستان او ګاونډیو هیوادونو دا شند اسلام آباد او واشنگټن پر تعلقاتو به ساغیز وي په اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا میډیا ته په خپل اونیزه وینا کې ویلي دغه فیصله د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې شوې ده چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان او جنوبی ایشیا د پالیسۍ په اړه رابلل شوې وه، او زیاتوي خواجه آصف بعد دغو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان باید د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي، خو دا هم ضروري ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي مشران خپلې بهرنۍ تګلارې او د ترهګرۍ خلاف په روانه جګړه کې خپل رول ته بیا کتنه وکړي.
خارجه چارو وزیر هم چین ته، هم روس ته، هم ترکی ته روان دي. خو دې نه علاوه دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان پارلیمنټري ډیلیګیشن او د هند پارلیمنټري ډیلیګیشن آپس کې ملاقات، او دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان ولرت خارجه سره هم ملاقات کوي. نو دا دواړه چې هند سره او افغانستان سره هم خبرې اترې وشي، او ورسره چې دی ترکیه او چین او روس سره هم خبرې وشي چې کوم ظاهر دی چین ګاونډی ملک دی او روس هم چې دی داسې ملک دی چې هغه افغانستان او هند دواړو سره ښه تعلقات لري، نو دا به بهتره وي. او په کار هم دا چې پاکستان نه صرف دا دې بهر ملکونو سره خبرې وکړي بلکې خپل ملک کې دننه هم خبرې وکړي، سیاسي حکومت فوجي چې کوم
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد وای د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په افغان پالیسۍ کې په پاکستان نیوکه د ښکار کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان قربانیو ته هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی.
دا خو به کتل وي چې د بهرنیو چارو وزیر څنګه په واشنگټن کې خپلې خبرې پر مخ وړي، خو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خبرو وروسته نه یوازې حکومت بلکې د پاکستان ولس هم ډیر خپه او مایوسه شوی دی چې دوی دومره زیات قربانۍ ورکړي، خو د دغه هر څه باوجود امریکا له هند سره د پاکستان د ګټو پر سر پر اړیکو زیات زور ورکړ. خو زما باور دی چې په امریکا کې خلک په دې هر څه پوه دي چې موږ څومره قربانۍ ورکړې دي او هغوی ته معلومه ده.
ان کو اس کا ادراک ہے.
دا پیخور پوہنتون دے نڑیوالو اڑیکو دے سانگی استاد نسرین غفران بیاوائی پاکستان پو داخلی تو گہم لگن استون زو سر مخامخ تے او باید لومڑے خپل مهم مسئلے ہواری کری.
نو میں پرابلم زم زیاد کی پولیس کلیم سے دون سٹیبل کنٹری نہ دا پتی لہا سر مخال دے کاغی زان من فوکس زیاد تو کی زیاد پا بہتری بنسبت چی دا امریکی پرابلم لگیا دے سالس کی پا افغانستان کی.
دا امریکا ولسمشر ڈانلڈ ٹرمپ د افغان پالیسی د اعلان پر وقت په پاکستان غږ وکړ چې باید دغه هیواد تراګرو ته محفوظ ځایونه ور نکړي او پر خپل خاوره تراګرو او وسوالو ډلو ته ماتې ورکړي. بلخوا پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځایه دی چې پاکستان وسوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په شمکی کلی کې د ګرزبندیز حال درکو. دغلته خلک وایي په سیمه کې د وروستۍ بمی چاودنې او وروستو کرفیو ولګول شوه چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود را کوي.
د پولیټیکل انتظامیا چارواکی او ځایي قبایلیون ویایي چې دا ګرزبندیز هغه وخت ولګېده چې کله پنځه ورځې مخکې د شمکی کلي په سیمه کښې اوبه راوړونکی د امنیتي فورسز یو سرتیری فتح الله ته په مځکه کښې شخ بم ور وچاودېده او هغه په هغه ځای ووژلی شه. دا ذرایع زیاتوي چې د سرتیری د مرګ نه د وروستې د امنیتي فورسز سرتیریو په سیمه سمدستی گرز بندیز والا گوا اور دلاٹون عملیاتی ہن لگیا کھڑل. دشم کی کلی یو شمیر کا بالیونی وانی وال چکومی دے پشتنے گاوی جانے دے پارک شنوالی او پسیمک شے موجود چک پوچٹونو باندے ہن دے تلون کیو رتلون کیو کا بالیانو دے تلاشای عمل ہن لگیا دائی. پا داغا وجہ دے سیمے پا اسے دون کی ستے ریجی دوا کا بالیون ویائی.
امون منظور احمد جنوبی وزیرستان نه تعلق لرو شمکی علاقه کښې د مکه وشوله د فوجي پاکښې مړ شو. په هغې نه بعد ټول کلی فوج ونیو او ورته ویل وې چې میشته وښیه چې توس د مکه ویله وکړه د مکه چا وکړله. دا ظلم دی او هغې ورځې نه چیکینګ ه دی کرفی هدو په پیرا ټولې ماسی د علاقې کښې کرفی ولګوله. په نه بعد
زما نوم شفیص الله د ګمل یونیورسټي سټوډنټ یم. زه د بارون علاقې سره تعلق لرم. نن په ساؤت وزیرستان شي یا د ماسی د پخوره شي نه آیین شته نه قانون شته چې نن د فوج مورتیا فوج په میش باندې په مسجد کوم باندې رړوي چې د میش زموورتیا ه تو زرخلی چې دا خلک د دغې علاقې زموورتیا هیڅ قسم ه نشي وخستلی. په دا چې خلکو سره نه اصلاح شته فوج په ګیټینه باندې د زنانا د مردنا سره داسې الفاظ استعمالېږي چې هغه برداشت کولی ه نه دي. مخشنه کرفیو اویس و داره جدا دو چې خلک بې مور او مړی خوارو شو د پره ه بار ته څوک نشي روتلی.
مشال ریډیو چې په دغه بره کښې د پولیټیکل انتظامیا د یو چارواکي سره تماس ونیوه هغو د نوم جوتولو او ږغ نه ریکارډ کولو په لحاظ د بمی چاودنې او د امنیتي فورسز د سرتیری د مرګ د پخلي سره دام را وویل چې په داسې موقع ګرزبندیز لګول او د خلکو نه پښتنې ګوژنې کول دا د امنیتي فورسز خپله طریقه کار خپله کاروایی ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د بکاخیل د سرای بازار دکانداران او مشران ګیله من دي چې د دوی د سرای دکانونه په سره ورځ غلا کیږي. کله چې بنو میرانچا سړک باندې کرفیو وي او بازار تړل شوی وي نو دوی وایي چې د بازار واک اختیار د مقامی خلکو سره و نو محفوظ وو، او اوس چې د حفاظت ذمواري د پولیسو په غاړه ده نو بازار یې محفوظ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د بنو په لویدیځ کې بکاخیل سره یا منډی دکانداران او مشران وایي چې د تیرې سمودې نه په سره ورځ د دوی د دکانونو ماتولو او غلا کولو لړۍ روانه ده. دوی وایي د شکمارو یې تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم شوی. دغه دکانداران وایي د دکانونو ماتولو پیښې په هغه ورځ کیږي کله چې بنو میرانشاه سړک باندې کرفیو یا ګرزبندیز وي. دغلته یو دکاندار ظریف وایي څو ورځې وړاندې په سره ورځ د ګرزبندیز په وخت یاد سرای کې پنځه دکانونه مات شوي او غلا شوي.
دیکون خو می کار فی ورزه او چیرې 7 بجې 35 منټه می سبا مت شوی نور په دنا مخ کې 2 اوره تقریبا 15 شپږ دی کینه مخ کې مت شوی خدا ستا پته نشته چې نو حکومت پښتنه کول کوم مثال کوم هویس خو ځکه چې حکومت شروع راسه بیا خو کوم ستیا کیم د اتفاق وغه ختم شو بیا وس حکومت ذمہ وریش ولا په دې کې خو بیا کونه او بیا ول کوم مثال شادت غکړای نه شول بیا خو جرمونه وې سو وی کنه
د باکا خیل سره یو بل دکاندار عرفان وای د غو پی خو په وجه کاروباریانو کې تشویش پیدا شوه
مخمت شویری خو چې په کوم ټیم مې مست لښتای او کوم خپل چې کوم میر لگا یو یونین و یو ټیم دا شاینا ډیر نوی خو چې کوم واخ نه هغه یونین ختم شو هغه واخ نه تقریبا دوه درې ور مخه شوی دی هیڅ د کار په ورځ تقریبا نه ورځ په مخ دا پیندر پر دی کینه مت شوی دی
د باکا خیل قبیله یو مشر حاجی شیروالی خان وای کلا چې په باکا خیل سرای د عامو خلکو یا د دوی د سلويختی اختیار وو نو په حفاظت کې وو
میژ منډی مخ کې خپل یو کونه یو مو طریقہ وا چې غېده پر میش کوم سالوشتایم یو هغه چې چا غلا پکې وکړه یو ځا چا داس بل غلطي وکړه به میش خپل جرمونه وي میژ ډیر ښه امر واستلای او په دغ ځکی کې چا غلا نه سو کړلای خو وسې وو واخ نه چې حکومت دل تر غلای دی لکه آرمیر غلی دو پولیس غو وس با اختیار دی ډیر دغه وجه نه میش ټول اختیارات پولیس ته اولا کړی دی وس چې کلا دې سره اختیار سو دا دوام درمو کیسه چې میش په منډی کې شي غلې شي میژ کوم په درشي باندې خپاده او حکومت نه د مطالبه دو چې د حکیم غلی شوی دی چې حکیم فینګر پرنټ یو خسته دی هغه دا پولیس مشته نتیجار جواب کو او چې حکیم غلی دی هغه دا جواب کو غلی دا کیفر کردار دا واغ را سوي
کلامو چې په دې اړه د باکا خیل پولیسو مشرانو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د سرای یمنډی د حفاظت لپاره چمتو دي او د غلطه شو غلاو تحقیقات روان دي چې ښه نتیجه به ورکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ایسوسییټډ پریس لیکي د امریکا په ټیکساس ایالت کې راغلی طوفان ګڼ شمېر خلکو ته تاوانونه رسولی دي بلخوا امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس پر حالاتو یوه بیړنۍ غونډه کې په دغه سیمه کې خلکو ته په مرستو رسولو هم خبرې کړې دي د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو په امریکا کې راغلی طوفان دوه کسان وژلي دي د چارواکو په خبره دا په دغه هیواد کې په تیره نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی او تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به هم د تیزو بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه وي په ټیکساس ایالت کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې د طوفان له وجې زیاتو خلکو ته مرګ جوبلا اوختي خو لا یې هم کره شمېره نه ده معلومه امریکایي چارواکو ویلي چې د ټیکساس ایالت په راکپورټ سیمه کې دې طوفان ډېرې خرابې کړې دي دغلته ودانیو ته زیان رسیدلی او د بجلی تارونه هم پرې شوي دي په ټوله کې دې طوفان 2,02,000 زره خلک له بجلی بې برخې کړي او یو شمېر سړکونه هم د تیزو بارانونو له وجې بند دي دا شان د دغه ایالت په پورټ ارنس سیمه کې چې آبادی سناس 3,800 ده چارواکي وایي په سیمه کې خلکو ته ډېر تاوانونه اوریدلي دي او لا هم د دغه سیمې خلکو ته د خراب موسم له وجې مرستې نه دي رسېدلي د ټیکساس چارواکي وایي دوی خلکو ته تر اوسه ابتدایي مرستې رسولې دي او ډېرو ځایونو ته ستندوی ټیمونه لا هم نه دی رسیدلی د راکپورټ خاروال وای ډیر خلک د طوفان د راتګ نه خبر نشول ځکه چې په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو سرویس کته شو او له دغه خلکو سره د رابطو بل نظام هم نه وو نو ځکه ډیرو خلکو ونکړل شول چې د دغه سیمونو نورو خوندي ځایونو ته کډه وکړي د ټیکساس چارواکي وای یو تن په ارنسس کې د طوفان له وجې هغه وخت مړ شوی چې په کور کې ور ولګید او یو بل خزه په لاره هغه وخت مړه شوه چې د خپل ګاډی نه کوزه شوه او بو یوړه په هاستن سیمه کې بیا چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې خپل کورونو ونه وزي ایسوسییټډ پریس ته هم لیکي دا طوفان د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتظامی لپاره هم یو امتحان دی چې څنګه بعد دغه بیړنیو حالاتو کنټرول او د خلکو مرستې کوي سپینې ماڼۍ د خالی په ورځ ویلي دي ولسمشر ټرمپ په ټیکساس کې د راغلي طوفان په اړه یو غونډه هم کړې ده او په روانو حالاتو او خلکو ته په مرستو یې خبرې کړې دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سب ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر درې نیمه بجې کیدونکو دی لند خبرونه د انیسا اجمل ناور. د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د ناهله ګرځولو پریکړې پر سر درخواست جمع کړې ده. د پاکستان کورونو چارو وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل نواز شریف د سیو په کمپنۍ کې د هغې تنخوا له وجې ناهله اعلان شوې چې نوموړي نه د اغستې نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده. د کندهار امنیه کمانډان وای د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو پنځلس مشران د خپلو کورنیو سره اوسه له پاکستانه کندهار ته تللي دي. وسلوالو طالبانو او پاکستان له په دې اړه سنې دی ویلي. د خبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي. پرون د خبر پښتونخوا صحت محکمې په خبرو کړو شمېرو کې ویلي چې د دوه نورو کسانو له مړینې سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمېره لسو ته ورسېده. پاکستانی چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې بارانونو سیلابونو شاوخوا یو سل شپږ دېرش کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پرون په خپل رپورټ کې ویلي چې بارانونو سیلابونو له امله په وژل شوو زخمي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په شمکې سیمه کې کرفیو دوام لري. پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل دا کرفیو پنځه ورځې وړاندې د یو امنیتي سرتېري د وژنې وروسته لګول شوې ده. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کرفیو له وجې مشکلات لري. د پاکستان ځینو سیاستوالانو د کبدي سیمو وکیلانو نورو مدني فعالانو له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو وروسته دې قبایلي سیمې زر په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي چې دا شانه دا سیمه د جګړې په میدان د بدلېدو نه خوندي کړل شي. نن په تاجکستان کې د هیواد د پاکستان افغانستان او چین چارواکي په امنیتي مسلو خبرې کوي. د پاکستان پوسټ اماریکو څنګه وایي چې د پوسټ مشر جنرال کمل جاوید باجوا د غونډې ته ورغلی دی. د فرانس چارواکي وایي دوی به په عراق کې د بیا ودانۍ او مفاهمتي عمل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. عراق د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریا د وروستي پړاو هڅې کوي. او په امریکا کې راغلي طوفان دوه کسان وشلي دي. اوریدونکو اوس هم راځو د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو صوبایي مشر او د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر الله زیری سره د هغه په سیاسي ژوند خبرې کوو. کوربا بوریوال کاکړ دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال ریډیو د مشال مرکه اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو د دیونی په خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا ملي او میګوند یو مهم مخکښ او د صوبایي اسمبلی غړی شغله نصر الله خان زیر زموږ بیلمه دی. لدې سره په دې خبرونه کې د ژوند او تعلیمی سفر او دغه سي د سیاسي حل زلو پاړه خبرې کوو. ډیر مننه نصر الله خان زیر صاحب چې مشال ریډیو ته مو وخت ورک بلکې د مشال ریډیو سټوډیو ته راغست.
ډیر مننه کوم ودان ستاسو کور ودانې وای ستاسو موږ دلته راوغښتو.
مننه خوشاله اوسې. ډیر اوریدونکو به ستاسو نامه سره بلدي خصوصا ستاسو د خپل ګوند پښتونخوا ملي او ګوند او د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ډیر ځوانان به ستاسو نامه سره بلد وي. خو هغه اوریدونکو چې ستاسو نامه سره نه دی بلد یا تاسو نه پیژني نو ته تاسو دغه وای ستاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ سبق مو کوم ځای ولې دی؟ سکول او کالج یونیورسيټي؟
تر ټولو مخکې خو زه ستاسو ډیر مننه کوم. زه په کوټه کې زیږیدلم او سکول می د لته په کوټه شار کې پرایمري بیا میډل بیا د کوټه شار په منځ کې سندیمن های سکول دی. دا سما د میټرک امتحان پاس کړي بیا په ساينس کالج کوټه کې ما په اف اس سي کې داخله واخسته. دا غي سما اف اس سي وکړه بی ایس سی می وکړه. بیا د کوټه پونتون سما حالت ایم اے وکړه، ایم ایس سی وکړه، او د لا کالج کوچ څخه ما د ایل ایل بی ډیگری ترلاسه کړه. او بیا په دې مابین کې چې کله موږ سکول کې وو او بیا کالج ته رالو، نو اول وار د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سزموږ واسطه سوه، په هغه کې موږ شمولیت اعلان وکړ او سیاست چې دی بیا د یو کارکون په حیث باندې موږ پی ایس او کې وو.
ظاهر خبر دغه وخت نور تنظیمونه مو نور پارټیان مو یې، تاسو لی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن او پښتونخوا ملیون پارټي انتخاب وکړ.
داسې و چې کله کالج ته رالو، کالج کې هغه وخت واقعتاً ډېر تنظیمونه وو، سیاست ډېر زیات وو، بیا خاص کر په ملک کې ماشاء الله وه، نو ګوندونه نه وو، ګوندونو د ولس په منځ کې هغه رنګ سیاست نه سو کولی، پابندیان وې، د جنرل ضیاء فوجي امریت وو، نو ټول سیاست هغه به په تعلیمي ادارو کې کېدی. بیا هغه وخت مطلب پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن وو، دارنګ نور تنظیمونه وو، ډېر مترقی تنظیمونه وو. خو کله چې موږ کالج ته رالو اول وار، نو موږ د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې هغه وخت د ساينس کالج کم سیکرټري وو، مشران وو، هغوی موږ سره رابطه وکړه. او اسیم زموږ کورنۍ مخکیم چې دې مخکې چې ووټ سوی وو، پاغه ووټ کې زموږ کورنۍ، زموږ خاندان یا زموږ پلار مور، هغوی هغه ټیم پښتونخوا ملي او پارټي ته ووټ ورکړی وو، د دې پارټي یو قسم ملګری وو، نو یو قسم هغه ملي جذبه وه. نو په دې وجه بیا موږ په پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن کې د شمولیت اعلان وکړ.
او دغه تاسو چې کورنۍ له پښتونخوا ملي پارټي سره تړلې وه، یوازې دغه تړون وی کنه بل چا تاسو واڅه ولاست، تاسو ته یو څه لارښوونه وکړه که تاسو په خپل
داسې وو چې هغه یو قسم په کور کې دا وو، یو جذبه خو د قوم ولی د ملی یا د افغانیت یا د پښتونوالي جذبه خو چې کله موږ رالو کالج ته، نو موږ داسې وو چې یو لس طالب علمان چې موږ کلاس فیلور ته ویلی سو چې موږ یو ځای وو، موږ یو ځای په ساینس کالج کې داخله واخیسته، زموږ لس کسان موږ یو ځای ګرځېدو. نو هغه ټیم نور تنظیمونو هر تنظیم کوشش کوي چې دا طالب علمان موږ سره شامل شي. نو د پی ایس او چې دغه وخت مشران په کالج کې عیسی روشان صاحب وو، هغه نور ملګري وو، هغوی د موږ سره رابطه وکړه او موږ ته خپل پروګرام بیان کړي، او داسې و چې بیا موږ ول چې صحیح دی، موږ تاسو سره شمولیت کوو. او چې شامل سو بیا داسې و سو چې یو اکټیو پالیټکس مې وکړي، یو ډېر چې سارو ماښام به ټوله ورځ په تنظیم کارونه وو، او ورسره بیا په کلي کې په علاقه کې چې ماشاءالله ختم سو په پنځه اتیا کې، بیا می په کلی کې چې کله د پارټي پښتونخوا ملي او پارټي یونټان موږ هغه وخت د پارټي مشرانو عبدالرزاق خندوتانی چې د پارټي مرکزی جنرال سیکرټري وو، نورو مشرانو، دوی په کوټه کې په ټول سویلی پښتونخوا کې تنظیمونه جوړول شروع کړ. نو اول زموږ تنظیم په کوټه کې موږ جوړ کړ، اول د کوټې ضلع کانفرنس وسو. پاره کانفرنس کې قسم زما عمر ډیر کم وو، خو زه د کوټې ضلع او معاون سیکرټري زما انتخاب وسو. او بیا سره دا ټیم تقریبا ولس اتلس کاله داسې عمر وو چې موږ کالج ته داخله واخیسته، بس سمدستی یو اکټیو پالیټکس مې شروع کړ.
شه، نو په پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کې ستاسو څومره وخت تیر کړ؟
زه داسې و چې زه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبائی سیکرټري پاتې سوم، او بیا مرکزی سیکرټري پاتې سوم. واقعتاً هغه وخت چې موږ تنظیم وو، یو ډېر برجسته موږ حالت پاغه کې کار وکړ، تنظیمونه مې محلو ته ورسول، کلو ته مې ورسول، سکولانو ته مې ورسول، او کالجانو ته مې ورسل د ملک ټول پوهنتون تقریبا چې سب د ملک لوی لوی یونیورسيان دي هغه موږ دورې وکړې موږ هلته ورلو هلته مې د پی ایس او تنظیمونه خلاص کړه بیا مې زیات په کلو د کلو په بنیاد مې د ځوانانو د طالب علمانو موږ د کلو په بنیاد د پی ایس او تنظیمونه خلاص کړه چې په زراو طالب علمان موږ سره شامل شو موږ په سلاو سلاو موږ د پی ایس او موږ یونیټان جوړ کړه او بیا هغه طالب علمان ورسته په پارټي کې به سهار ټیم به په کالجونو کې هلته به فعالیتونه کول او مازیګر ماپښین د کالج بعد به بیا په کلو کې د پارټۍ یونیټان چلول هلته به فعالیتونه کول نو دې یو ډېر لوی اثر وکړ.
تاسو په داسې وخت کې سیاست پیل کړی چې په ملک کې په پاکستان کې امریت و مشکلات دې تیر کړي
داسې و چې واقعتاً ماشاءالله وه او د جنرال ضیاء فوجي امریت و اغه ټیم د پاکستان په سطح باندې پروګرسیو سټوډنټ الاینس او پی پی ایس ای ورته ویل اغه پی پی ایس ای ډیر زیات فعالیتونه کول پاره کې موږ ډیر فعالیتونه وکړه بیا دا ډیر موږ ملګری ووال سو گرفتار سو خلک جیلو ته ولاړه خواري وېستلې
او داسې وخت
درغله داسې په ماچ کله د جنرال پرویز مشرف ماشالله اول ور رااله نو پاره کې بیا موږ په پوهنتون کې موږ مظاهره کولې د کوټې په پوهنتون کې پاره کې موږ گرفتار سو او تقریبا یو سل طالب علمان موږ گرفتار سو او پاغه وار بیا چونکه ماشالله حکومت تو زموږ خلاف مختلف اف آی آرونه پتاڼو کې وو اور پولیس وهل ټکول وو نو بیا تقریبا 15 میاشتې زه په جیل کې وم اور بعد کې ضمانت نه وسو دغه وسو هغه کیسونه ختم سو چونکه ګرده یو امریت دور کې دا کیسونه جوړ شوی د جنرال
تاسو چې زه د ملات تکلیف لرم
د دې کیسه د دې داسي د پولیس د دې دغه دی ولټ کول د دې د وجی د تکلیف یو دغه را ته وسو چې تر اوسه پورې زاغه تکلیف سره مخامخ يم بیا ورسته بیا چې کله په ملکی انتخابات کې تل د جنرال پرویز مشرف په 2000 اته کې موږ د پارټي په حیثیت باندې موږ بایکاټ وکړ بیا په هغه ور بیا موږ گرفتار سو بیا موږ جیل ته ولاړو تقریبا یو میاشت دوه میاشت بیا موږ په جیل کې تیر کړې نو واقعتاً پښتونخوا ملي عوامي پارټي ملګرو د دې مشرانو ډېرې خواري ایستلې دي د دې کام دپاره د دې وطن دپاره او نن دا پارټي یو د دې وطن د پښتونخوا وطن یو داسې قومي پارټي د زبورتون چې دا پارټي نه د یو تحریک دی دا یو پوهنتون دی دا یو یونیورسيټي ده چې خلکو ته پوهنه ورکړې ده خلکو ته نظریه ورکړې ده خلکو ته هغه حقیقي د ملت پالنې لار دې پارټي ورشوبدلې ده.
اوس به دې تراسو کنه چې تاسو په حکومت کې یاست کسم تاسو په خپل شخصا وزارت نسته خو تاسو دغه پارټي مهم کس یاست نو زموږ اوریدونکي به ظاهر خبره ده په ذهن کې ډیر پوښتنې لري. یو پوښتنه چې تر ټولو زیات راپورته کیږي هغه دغه ده چې تاسو کله په اپوزیشن کې واست نو تاسو به پر هر مسله باندې احتجاجونه کول او داوی بم کول چې دا دوی اوسنۍ دغه وخت حکومت دا کار نه کوي دا کولای سي نه سي کولای تاسو څه کړی دي تر اوسه اوس دغه د تاسو واکمنۍ دغه د پای ته رسیدي تر یو کلم کم وخت پاتې سي تاسو په دې خپل څلور کلنۍ واکمنۍ کې تاسو کم هغه ګامونه د تاسو پورته کړی چې بل چانه پورته کړی تر تاسو
لمره تاسو ک 2014 مخ کې اغه وخت تاسو په یاد کې 2012 په یاد کې 2011 په یاد کې 2010 2009 2008 و دا په دیش پو کې تر ټولو لوی مسله زموږ په وطن کې بیا په خاصه توګه په سویلی پښتونخوا کې د ولس د سر و مال د تحفظ مسله یو سړی نو محفوظه یو لار نه و محفوظه یو څوک یو چیرې تلای نسو کوټه شار زچې د کمی حلقه س ایم پی ایم ممبرم په دغه حلقه کې به هر ورځ کم از کم 15 پښ کسان بغوا کېدل په کوټه شار کې به هر ورځ د 15 پښ کسانو په نقشه وشتل کېدل ټارګټ کیلینګ به کېدی تاسو هغه شپې زما په خیال زموږ ولس نه دی ریک نه زموږ د ولس حافظه دومره کمزوره ده هغه وخت خلګونه دی ریک چې د کوټه چمن لار به خلک تله دا کم سے کم سرکاری آوٹ رپورٹ داو چی کم از کم یو درزن موٹران باغوا کی تشتول کے دل خلق باغوا کے دل دا کوٹی چمن لارب آغا وقت وزیر اعلی ویل چی کم از کم پا دی زلا کی دو لس دا سی گروپو ندی چی دا ٹول عملیات کی لیکن سرکار اس نسورتو ویلے نن نی آواز دا چی دا کوٹی شار چی دا کم سٹریٹ کرائمز دی اغوا برای تاوانو دا پا نقش وشتلو دا تقریباً ختم دی خلق تا دا سر و مال تحفظ اوسو دا کوٹی چمن لار نه یوازې دا چی محفوظ ده خلق د شپې دوی بجې هلته سفر کولی سی بلکې هغه روډم چې د شلو کالو پنځه ویشت کالو راهیسې هغه روډ نه جوړېدی نن هغه یو بهترین هائی وے جوړه ده د کوټې خوزدار لار چې خلق د ورځې سفر نسو کولی نن د شپې سفر کې دی سي دا رنګ د کوټي بوري لار د کوټي کله سیف لار د کوټي بل لار زدا وایم چې اول دا دی چې امن او امان د حکومت بیا په خاصه توګه پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خلکو ته امن ورکړي دا خلک منی کني منی دا اول نقطه
کومج استاسو دا خبره ومنو استاسو امن امان شکړې دي نو زموږ د معلوماتو مطابق خو استاسو په حکمنۍ کې چې څومره لوی بریدونه سوي دي په کوټه کې هغه په تیرو لسو کالو کې نه دي سوي لکه د کوټې د وکیلانو پیشه لکه د پولیسو پیشه لکه دا اوسنی پر پوځ چې برید وسو دا لوی پیشه دي دغه پیشه بل وخت
خبره دا ده چې دا یو داسې مسله ده د ترهګرۍ چې دا ټوله سیمه ورسره متاثره ده بیا زموږ چې کومه سیمه ده که پاکستان دی که افغانستان دی دا علاقې خو د ترهګرانو ځالی دلته وې دا خلک روزل سوي وو نن ما او تا دلته په دې ښار کې ناست یو په یورپ کې ناست یو دا یورپ نه دی ځینې محفوظه نور دنیا کې خلک ټول دنیا ته اوس خطر دی نو دا زه دا وایم چې دا یوازې د کوټې مسله نه ده دا یوازې د پېښور نه ده دا اوس په لاهور کې هم وسوه دا د دې ټولې سیمې دا ترهګرۍ یوه لویه مسله ده چې هغه ظاهره خبره ده چې په کله په کوټه کې وي کله په چارسده کې وي کله په پېښور کې وي او کله په لاهور کې او په دې حواله د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشرانو د پښتونخوا پارټي چیرمین محترم محمود خان اڅکزي د پارټي نورو مشرانو تاسو کوم زموږ د مشرانو د 1990 چې کله پارټي چیرمین او تر محمود خان اول وار د قومي اسمبلی ممبر سو تاسو هغه تکرونه چې د 20 کال مخکې کړی دی هغه تاسو وګورئ رحیم مندوخیل صاحب خدای دې وبخشي داغه تکرونه داغه جلسې داغه د سینټ بیانې دا تاسو وګورئ نو پښتونخوا پارټي د ترهګرۍ په والا چې کم ورځ د ننسه 40 کال مخکې چې اول وار دا عمل شروع کېدی اغه وخت پښتونخوا پارټي چې کومه خبره کړې ده چې دا ورته دا ور مبلوي دا ترهګران مروزي ترهګران واډې م جوړوي دا ترهګرانو مرکزونه م جوړوي نن تاسو ویني
نو تاسو په حکومت کې یاست تاسو په حکومت کې یاست کوم چاته تاسو اشاره ده استابلیشمنت یا د پاکستان امنیتی او جاسوسي ادارې تاسو سره په حکومت کې یاست دا مخلوق خبره خو غوته نه رسیږي تاسو خو رسیږي تاسو ورته ویلي
ګوره موږ حکومت موږ خپل ولس ووټ را کړی دی یو خبر دادا چې په موږ باندې د هیڅ احسان نسته احسان دی کدی اغاز موږ د ولس احسان دی موږ خپل ولس احسان منو موږ د هغې شکریا ادا کوو خپل د خلکو خپل د ولسونو چې پښتونخوا پارټۍ ته ووټ ورکوي او پښتونخوا پارټۍ د دوی دپاره ما درته د امن پاواله د دوی د تعلیم دپاره د دوی د نور دغه دپاره موږ اقدامات کړي دي د دوی پیسې د دوی فنډونه موږ نه دي خوړلي د نورو پارټیانو رنګه چې نورو پارټیانو په حکومت کې وو د هغوی حکومتونو شل کاله جمعیت په شل کاله دیرش کاله په پښتنو حکومت وکړي لیکن پښتونخوا پارټۍ دا کار نه دی کړی د ولس حق یې ولس ته
ورسوي
بله خبره واوره چې زه ستا د جواب سوال جواب در کوم هغه دا چې موږ چیرې په پارلیمان کې یو موږ د ولس نمایندګان یو موږ په سینټ کې یو زموږ پارټي مشران په قومي اسمبلی کې دي زموږ پارټي مشران په صوبایي اسمبلی کې دي تاسو د دې درې سرو اسمبلی ریکارډ راوباسئ ستا هر څه چې موږ وایو هغه لیکل کیږي هغه ریکارډ کیږي دا هر څه خلک اوري چې پښتونخوا پارټي د پارټي چیرمین د پارټي نورو مشرانو د دې په حوالہ واضح موقف
تاسو تاسو په یو وینا کې تاسو په غالبا په خپل حلقه کې ولست وینا کوله ما په خپل کتلې و پاغه کې تاسو وایسته چې نصر الله زیر اشتراک الیکشن نه مخه څومره پیسې لرلې لا الیکشن له انتخاباتو لو واکمنۍ وروسته هم تاسو کلم په سره واخې ک نصر الله زیر دا تاسو وایسته چې ک نصر الله زیر جایدات راغ زیات سو یو نصر الله زیر تاسو پیسې خوړلې دي درغلې کړې ده دغه باور ته د پښتونخوا ملي پارټي د نور ممبران په باره کې ورکولې
ټول ممبرانو زموږ یو سړی ته د خدای فضل دی چې پښتونخوا پارټي راغلی دی داسې نه مخکې په حکومت کې راغلی دی د پښتونخوا پارټي په یو ممبر د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی د سینیټ د دوی په وزیرانو کونسلرانو په یو چا باندې یو کیس نه دی راغلی او دا نور پارٹیاں زما چې د جمعیت نوم واخسته یو نه زه د یو زه اوایي خبرې نه کوم یو نه دو نه شپږ وکسان دا غوی ممبران عدالتو سزا کړه ولاړ جیلو ته او په جیلو کې پراتو داس نه و چې په جیلو کې د جګړه کړې و په کلی کې تربګلوا تربرو سره جګړه کړې و دی په جیلو کې یا بل مسله
په حکومت کې نه دا تاسو په حکومت کې است چې حکومت ختم سي بیا تاسو مردا خبره باوري کوئ پر تاسو به کیسونه نه راځي
نه ګوره خبره دادا چې موج دادی تر اوس مهاله پوری پښتونخوا پارټي د ولس یو پیسې نه د خوړلې یو درغلی نه د کړې د حکومت د فولس په فند کې یو پیسې نه د خوړلې نه به انشاءالله نه به انشاءالله
چې مونږ د خوړلې نو کار سم کړی
بالکل په دې باندې مشتاق
یو امنیت تاسو یاد کړئ
موږ امنیت یاد
کړئ ما ته د ټولې چې د پرمختګ کارونه کرا وایس چې
موږ دادی تاولې ته پلورلای کی یونیورسيټي ده پلولای کې میډیکل کالج دی پپشین کې کیډیټ کالج دی پژوب کې ریزیډنشل کالج دی دارنګ د کوټې د چلو د وبو د چلو چلوې مسله ده چې د کوټه شار کې د چلو وبنس د دې د پاره موږ نوې پروجیکټ شروع کړی چې پاره باور پې دی هغه د مانګي ډیم دی چې پاغه باندې کار روان دی چې هغه به ان شاء الله پر روان یو نیم کال کې هغه مکمليږي داغه سبا د کوټې شار تقریبا د شل دیش فیصد خلکو د وبو مسله بال دارنګ د هلک ډیم منصوبه ده دارنګ د حکومت سره موږ دا کوشش دی چې موږ د ډیرمراد جمالی سره د نهر وب کوټې تراولو د برج عزیز خان ډیم منصوبه ده په کوټه شار کې شاوخوا ډیمونه دي په ټوله سویلي پښتونخوا کې په بوري کې موږ ډیمونه جوړ کړي دي په کلا عبدالله کې مې جوړ کړي په کلا سیف الله کې مې جوړ کړي د ژوب د وبو مسله وه ازم پارټي چې گورنر صاحب دی هغه خپل د فند سره الته کم از کم د لس کرور روپۍ د وبو چې ملوي مسله واغې حل کړي ده زما په خیال پښتونخوا ملي هم پارټي د تعلیم په ډګر کې د سیاست په ډګر کې
تعلیم ګوره
تعلیم کې موږ اول وار چې موږ رالو موږ 15,000 استادان د میرر د قابلیت په بنیاد برتی کړه موږ هغه س انټیس ټیسټ په د موږ کولای سو چې موږ خپل د پارټي کارکونه لګو لکه نور پارټیانو چې لګول لکه
د پارټیم خلکستان په استادانو کې او استادو د خپل پارټي مشران مشتویل دي د پارټي خلکستان ډیوټیان نور کوي
ګوره چې نه ور کوي دغه خلاف موږ کاروایی کړي دغه تنخواه موږ بند کړي هغه موږ سزا ور کړی دي موږ 15,000 کسان په میرټ باندې برتی کړ ځوانان می برتی کړ او هغه ځوانان چې د نن زمانه قابلیت ور سره او هغه موږ برتی کړ دا لوی او مشت بدلون راوستي دا رنګ سکولان جوړ شو دارنګ های سکولان جوړ سو دارنګ میډل سکولان جوړ سو دارنګ موږ د تعلیم بجټ زموږ سره کم مخکې حکومت اغه وخت موږ د صوبې تعلیمي بجټ 15% نن اغه بجټ 15% ته ورسېدی نو دا لوی کار سوی دی د وبوم زیرمې جوړې سوی دی ډیمونه باندې کار روان دی مختلف چې کوم وستاسي ویني چې د موږ لوی مطالبه و چې د چشمه میاوالی سبا لین برازي اغه لین منظور سو په وفاقي پی اس ڈی پی کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا کار وکي هغه منظور کړي ان شاء الله دا به نوې لین ګریټ
د بجلی
د بجلی لوی دا مسله چې دا به بجلی د خلکو چې کوم مشکلات دي دا به حل کیږي
څه وخت تر څه وخت
دا کار روان دی خو لکه اوس مانګي د مادر تورې چې هغه ټینډر سو کار روان دی یو نیم کال دغه کې به دا کار وسی لکه دا مانګي ډیم به د نن سل لس کال مخکې جوړ دی په 2003 کې به جوړه په 2004 کې به جوړه اغه حکومت اغه وخت لس عرب روپی د خاوري سره خاوري کړي اغه چې کومه پارټي په حکومت کې و جمعیت اغه په وخت کې به دا ډیم جوړه دی اغه جوړ نه کوي اغه لس عرب روپی کرپشن وسو پیسې د خاوري سره خاوري شوي نن پښتونخوا ملي عوامي پارټي په 2018 کې موږ دغه افتتاح وکړه او ان شاء الله را روان کال به دا ډیم جوړیږي. دغه رنګ د بجلی لین ما خبره درته وکړه. نور مثال په چمن کې کیډیټ کالج دی، هغه به ان شاء الله مکمل سي.
تعلیمي ادارې چې دي کنه، د بلوچستان تعلیمي ادارې چې دي، هغه که موږ ته وګورو د خیبر پښتونخوا لاغه سره یا د سیند لاغه سره، خصوصا د پنجاب لاغه سره ډیر فرق دی. د تعلیمی ادارو د حالت شکول لپاره، هلته د تدریسي نظام شکول لپاره تاسو څه کړی دی؟ یعنی د استادانو د سویه
ګره را کچ سپورت ما در ټولې چی سویه خدا د چې موږ 15000 استادان یوازې په قابلیت باندې واغستل. نن مثال د کوټي پهنتون دی، اغه یو په ش پهنتون کې راځي، داغه ډیر طالب علمان د ایم فیل د پی ایچ ڈی د پاره بالمور تللی دي. دا رنګ از موږ د آی ټی یونیورسيټي د پکوټه کې بیوټم چې ورته وای، داغه ډیر زیات داغه سر پزراو انجینیر زموږ فارغ سوی دی یا ډیر تل دی پی ایچ ڈی د پاره. داغه یو د ملک په ش یونیورسيټیانو کې هغه یو یونیورسيټي ده، که په ملک لس سم یونیورسيټیانی نو پاره کې زموږ د صوبې دغه یونیورسيټي پکښې کې ده. د انجونو وومن سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي جوړه ده، پلس ویل کې یونیورسيټي جوړه ده، دارنګ د تربت یونیورسيټي ده، ان شاء الله داغه بم زر تر زر، د لورلای یونیورسيټي داغه بم زر تر زر فعال سی، دغه رنګ میډیکل کالج دی، د لورلای میډیکل کالج دی، د بولان میډیکل کالج دی، هغه به انشاءالله بولان میډیکل یونیورسيټي درجه به هغه ته ورکول کیږي. نو دا د کشنیانو د پاره
د لورلای چې کوم ستاسو د معلوماتو لپاره که ستاسو تر نظر نه وي تیر سوي، د لورلای چې کوم یونیورسيټي ده، د لورلای چې کوم ځوانان دي، هغوی یو کمپاین شروع کړی دی په فیسبوک کې چې دا یونیورسيټي چې ده چې کومې د بلوڅو د سیمې یونیورسيټیانې دي لکه تربت غوندې نورې، هغه سیمه نه ده فعاله. او بل په دغه یونیورسيټي کې د استادانو لپاره خلکو ټیسټونه ورکړي دي، پر هغه یو کال اوښتې دي، هیچا یې تپوس نه دی کړی.
ګور خبره دا ده چې دا خو د یونیورسيټي وایس چانسلر په هغه پورې اړه لري. حکومت گورنر صاحب گورنر صاحب دا دی چانسلر دی، دا یونیورسٹی چانسلر دی، اگر تو مجھ دا خبر دا غز نمائندہ دا لورلائی نمائندہ دا خبر پا گو تکڑے دا گورنر صاحب تی ویلی دی چی لکتا چی ویل چی دا تربت یونیورسٹی یو فعال
یونیورسٹی،
صحیح وای بیخی صحیح وای چی دا یونیورسٹی زخپل تلالیم لورلائی یونیورسٹی تا مخپل گورنر صاحب تم ویلی دی چې دا یونیورسيټي په کار دی چې لکه تربت یونیورسيټي ده، هغه په وایس چانسلر پوری اړه لري. که وایس چانسلر یو فعال سړی وي نو هغه یونیورسيټي به فعال وي. نو داغه وایس چانسلر چې دی شاید هغه رنګ فعالیت نه کوي
په کار. وایس چانسلر باندې خو لوړ چانسلر گورنر دی، ستاسو د ګوند دی، نو د دغه غم خو به تاسو خورئ.
د گورنر صاحب ته ویل سوي دي هغه دته یو ټایم لیمټ ورکړی دی چې په دې وخت کې په کار دی چې خپل کارګرګي سمه کې کنینو یو متبادل وایس چانسلر بل تر راځي.
او بل خبره دغه کیږي په سوشل میډیا باندې چې ستاسو په خپل ګوند کې بحران دی، اختلافات دی، دغه پر څه دی
خبره؟ دا ده چې پارټي کې یو قسم بحران نست. پارٹی یو متحد پارٹی ده، د دې کام پارٹی ده، د دې وطن پارٹی ده، د دې پارٹی قربانیانې کړې، د دې پارٹی سالار خان شهید عبدالصمد خان څخه خپل د ژوند دو دېش کال په جیل کې تیر کړی دی، شهادت یې کړی دی. په دې پارٹی کې د 1 اکتوبر 1903 شهیدان دي، په دې پارٹی کې د 1 اکتوبر 1901 شهیدان دي، په دې پارٹی کې د 20 اپریل 2000 شهیدان دي، په دې پارٹی کې په زراو زراو نظریاتي کارکنان دي. نو دا ته دغه نسی ویلی دا پارټی ان شاء الله ننم د دې ولس د لرو بر افغان او بیا د محکوم وطن د پښتونخوا وطن د ولسونو د امیدونو مرکز دی دا پارټی. نو ان شاء الله دا پارټی به پر روان وخت کې خپل اغرنګ فعالیتونه کوي او پارټی به د ولس چې کوم ارمانونه دي چې په هر لحاظ د ولس ارمانونه دي او دا پارټی دی ولس ته رهبری د دې ولس کړي ده. خاص موقع باندې د دې پارټي مشرانو کاغذ مخکې خان شهید عبدالصمد خان څخه ځایو دا د ټول د دې سیمې د دې ټول وطن یو لوی سر رهبر و.
ستاسو د کوند با مرکزی کانګره کې ده، بیا به د صوبایي او د مرکزی اگزیکټیو غونډې کې دي، دغه چې به د هرې ضلع کې دي. په فیسبوک کې موږ ګورو، په ټویټر کې موږ ګورو، ستاسو د خپل ګوند خلک دا نیوکې کوي چې دا غونډې ولې نه کیږي؟ آیا ستاسو په خپل منځ کې د درغلیو د کرپشن پر سر سره اختلاف دی، تنظیمي مسله ده، نور څه مسائل دي
خبره دا ده چې ما
یو ثبوت یې دغه دی یو بخش یو ثبوت یې دغه دی چې تاسو په زیارت کې زمینی الیکشن کاو تاسو ته د خپل ګوند چې کوم روایتي نشان دي درخته یا ونه هغه نه کړه لاټ د دې مطلب دغه دی تاسو انټرا پارټي په پارټي د نن الیکشن هم نه دی کړی
ګوره خبره وره چې پښتونخوا ملي اولو پارټي کې دا یوازینی پارټي ده چې ما مخکیم درتولې چې په دې پارټي تر لوی ممبر راواخې د قومي اسمبلی د سینیټ د وزیرانو بیا د کونسلرانو تر چیرمینانو تر میره پورې دې پارټۍ کې تر اوسه پورې چې پاکستان جوړ شوی دی کلم دا پارټۍ په حکومت کې راغلی وزیران دي په موږ د یوې پیسې درغلي الزام نسته دا خبره صفا ده دا خبره خلک زړه ته واچوي چې هیڅ قسم په دې پارټۍ باندې نسته دا خبره ختمه ده د پارټۍ انټرا پارټۍ الیکشن به انشاءالله زر به وسي د پارټۍ د قوم د ملک کې چې کوم انتخابات کیږي د دې مخکې به د پارټۍ انټرا پارټۍ الیکشن به وسي پارټۍ به انشاءالله بیا به زموږ انتخابي نقشه چې ده هغه به ونه وي درخته به وي او پارټۍ الیکشن به وسي پارټۍ